سپینه مانی وای امریکا به هر ډول تراګری د ګواخ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري. د سپینه مانی ویان د کارن جان پیر چې تیر شپه یوه خبري ناشته کې خبري کولې وویل دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي. دا وروسته لاغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعده مشر ایمانو زواهری وواژه. د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. لسګونه افغان اتباع لا هم د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځنده کلي کې د شری ناروغۍ خبره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. او ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یو ایراني تبع په خلاصون کې مرسته وکړي. دغه ایرانی د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و. لاین خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم د زهرو کاروانو نیوز پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبکه مافیای داخلی اینا در مجموع شبکه بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنند.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوی دی.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دي شوې.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د توفدانی ورونه کړې دي، د چپېړو ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله خوندځای راڅخه پاتې شو.
انجمان نشه شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوشې چې تلاشي وکم.
نه تلاشي مې کا.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
ته درګه زه د جیبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوست خبرونه لمړي مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندو نومې یوې هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه یې نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا یې له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو له مخې وروستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند د پنجاب ښار ته قاچاق شوي او هلته نیول شوي دي. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرامه کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوي او هلته د همدې شبکې څلورو هندیو غړو ته سپارل شوي دي. هغوی له پولې څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشه یي موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوي او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړولې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له 1 میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له 2 میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډېر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې 6 میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمن شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوی دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوی. د مخدره توکو د ازرار په حق له خلکو ته معلومات ورکو، هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی. په کور کې تداوی کیږي ناروغان، هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دي هغه تعقیب او هغه ناروغان چې یو نیم نوې راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. د اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې د اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاتې شوې، بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د دواوی له امله نشو راګرځېدلي وو، هغه روختون هم اوس بند دی. زمونږ هیله دا ده چې دغه روختون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې د ګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو د برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډیری ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دې شپخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا مخدره توکو استعمال بیخي زیاده، مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشتوالی مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عامې روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوا یې د دې مرکز لګښت ورکاوه، له دوی سره ژمنه کړې چې خپلې مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده، او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلېدله. نو هغه ټوله مونږ له دا اطمینان راکړی دی چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه بیا کولاو کړو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلني راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډېری مهرباني او مینې ته اړتیا لري، او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلې چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري، او زمونږ ځوانان ټول په نشه یي موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زمونږ هغه مسلکي مداخله یادې کړې چې مونږ څه قسم یو موتا سره د موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو. نو مونږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې مونږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، او په هغه ترتیب باندې خبرو کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې. نو دغه ډېر مشکل کار دی چې ته یو موتا سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړو. مریضانو ته فرض محل د هغوی د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونه ته مونږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په ازرها او کسان په خپل غي کې د بهر نه راوړي دي، تا دغوی په خاطر مالي او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړي دي. زه طرف کې ما پیژندل، ما خو تا ته ویل چې ما تقریبا 19 کاله کار مې په دې ارزښت کړی دی. زه پیژندل په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د 2، 3، 4، 5 نفرو له خوانه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د معتادینو معلمي پلار. نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته وراتل، او ما به هغوی پوه کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات مونږ به هغوی ته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضان ته دغه دغه خدمتونه کوو. نو هغوی به بیالاړ نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختې تیرې کړې دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي یو مریض مونږ نوی بستر کوو هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه یې کړي دي، د څپېړو وارونه راباندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولاکس عمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخترونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی ما اختار راکړل شوی دی، مګر ما زه چاته نیمه تسلیم شوی او ما خپل مبارزه مخې ته وړله. واقعا دا ډېر سخت کار دی.
کور کې کله دن درته وایي چې دا وظیفه پرېږده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی.
ډېر زیات وخت راته د خپلو بچو له خوا نه وویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې مال مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به یې کېده، بیا به بېرته تلل. چین متادین سی بار بار به دراوړل دغه حالت ته نه نو امید کول
ډیر زیات. نو دا کوم خلک چې بدل تمنګ تداوی کول او دوی توا فرضیه فامیل کومک نه کوو، یو ورته حکومت زمينه نه مسایل ولا، دوی به ته مایوس کېدل او دغه لار ته بسنیدل. دوباره هم تداوی ته مده کول او دوباره هم راوصل تر څو چې تداوی شي او خوش. مونږ به تبقه تقسیم اوقات په میش کې د دریو نه تر شپږ مراتب پورې ساحی تتلو. پار دفعه مونږ سل کسان یا سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی، زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلې ګریوان چې زه وینم ما ته وسم جوړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جوړلې مې دي. خلاص په جوړه مې راوسې دي مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نورو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوی شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست، ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات. په کارتینو ساحه کې مونږ لاړو، هلته یو کور و چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله. مونږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یوځای مونږ لاړو، هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست و، درې مرمۍ اصابت وکړه زما په موټر باندې، او د خدای فضل مونږ یې خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشې مادو برخه کې کار وکړو، څه دې ځینې زده کړي؟
زه چې د یو موتات وجود موتات ته وګورم، د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم، د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې مونږ لوستلي دي.
کله داسې سوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته وویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم، اوس جوړ سوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو، دغه به دغه د چیر د سکولو ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو. به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل، نو په دغه شپه باندې زنو کړی و. خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وایي. دا ما راویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې اوس شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو او هغه ویده شو، خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده، په جادۍ میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم، خپل د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي، نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر زوروي؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې زموږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډیره سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینی او هغه همدلکی خپل ځان سره او هغه تداوی ته وادره کوي چې هغه په خپله تبه منې راشي او درته ووایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه ونه لري او هغه مسلکي مهارتونه برخوردار نه وي، نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا پوهې دلست؟
آیا په هدا لاس چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې هغو ته نیورو ترانسمیټرونه وایي، د هغو په توازن کې چې کوم مخ تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي، که هغه پوډر دي، که هغه تریاک دي، که هغه چرسر مخدره مواد دي، هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې، په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې چې دما د کورنۍ اشخاص دي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزن دي. اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل مېرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري، حالانکه هغه مشکل دی په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. مریض خبري اوري، وای له ما سره پلانکي خبري کوي، حتی مړي کوي، وای له ما سره هغه رګي کې خبري اوري. ما په سترګو باندې بعض شان ویني، بعض خلک ویني په سترګو باندې خبري ورسره کوي، هغه د پلانکي دغه ده. دا هم د سایکوز عمده اراز علایم دي چې مریض ته پیدا کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. تننګرهار ولایت د درای نور ولسوالي اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خې موتات سو. خالد چې څه د پاسه له 4 کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دکان واک ورسره و، خو کله چې معتاد سو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه. دا چې خالد ول یا او څنګه معتاد سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
موږ دکان لرو ننګرهار کې، یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړول وي. دا یو لوګي چرس وسکه، دغه یو لګیا ما وسکوس، یعنی دا یو لګین شیخ لاس نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه. بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه، بیا ما شیشه شروع کو. دا سلور نیم کال مخ زغه وخت کې ول اسکلن و من کورنۍ می خبر نه و، یعنی د دې وخت راغه چې زه سخ جوبل کړم کنه، رنگ می خراب شو، بدن می اوبو شو. پلار ما دې ست چې نشکه، ما قسم ورته خړ ما یو نشم نکو. بیا پلار خبر شو چې خبر شو دا نه شهید نه پیسې راکولې نه کور کې دونه احمد راکو. خبر وته د څه شلم چې لکه پردې سړې راشي کور کې کینی، د څه بدن می خوله، دا بدن خراته ول کی خراب. دویم دی خپلوانو ته پامل ته ټول ته به اعتبار شو. د څه وخت راغله چې مال 10 روپۍ غوښتل 40 روپۍ نه دی راکړي. نشه نه مخ کې اعتبار مخ خسرو جوړو، یعنی کورونه مخپل ما ته په زور پیسې راکو. ما نه وسل، ما ته زور باندې دکان ته کینولم، ما زنه کوم دکان، یعنی جمع نه شه شروع کو. دکان هم لاړو لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو. نور اجازه ما ته بند کو، ته به دکان ته نور نه ځي. داسې حالات راغلی چې زه کور کې ناسم، خمار هم پیسې نه وي. ما خپل مور ته ویل پیسې راکه، هغه ما ته ویل ما سره خو پیسې نشته. شیشه مې مات کو، ما ته پیسې راکړې دا واخله لاړ شه. یو کړه دی ما خپل هغه کار نه وکړی، موټرسایکل غلا شوی و. ویل دی دا موټرسایکل د کور نه ایستلی، تاوان را باندې راغی، تاوان هم ورکو. 6000 درې نیم میاشت شکایت مې تیر کړو. زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پرېښودو. دویم خبره، زما هم صنفیانو، زما انډیوالانو، تره زامنو ټولو څوک ډاکټران دي، څوک خبریالان دي، څوک هندوستان کې درسونه وایي. زه خپل ځان ته چې ګورم، خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي، ته دا ولې دغسې کار دی وکړو؟ که چېرې ما نشه نه وی کړی، جون به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یې پولیس تروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شان راباسي. له دې سره سم پولیس په قار کېږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
بول سوکھ پلکی پو مانا پوئی
پنڈا بڑا سنا چمی پی جان کی نا
تو اس کا خبر پریک جر پورے علاقہ داسی نہیں بچی چوکی دار مووی
نہیں کم
پنج پورے علاقہ دشاف خانے نور محتاجی نے ہم کواری
دشاف خانے محتاجی کو خبر نہیں چنائی روئی دشاف خانے تھا راوڑم
نا یہ تو خبر نہیں
تھا نہ وہی چنا ہیروئن ہم کو ماں کبھی
دا پختن تو چوارا نہ کرے دا کو زال نہ اڑتا وایا
گورا تو خبر نشی کہ خبر سو پلو جنجال باخت شو
یارا دیکھتے ہم کا خبر سو سخت سزا برا کی وہی موک پہ شفا خانہ کی دو محتاجین و علاج کہو او تا سے نشیگی مواد بڑتا روڑے
دو مرا ہم مدارے گا ماتا گا تیخ دلارے را معلومی دی
تا تا بلارے در معلومی وی خموک بتا با کی اوز لاخیو خواڑا مڑای را رسیگی آقا پلکتیو کی رشوان دیر شو
گاٹی
خبریں پریک دا چور پوڑی را کا
اول پیسے نہ کا بیا مزا پوڑی در کم
دادے پیسے درواخلا
تم پوڑی درواخلا
الک ہودرے گا چیرے سے
ماندان صاحب شفا خانے تھزم
کو بھی شفا خانے تھزی
ہم داد محتاج علاج شفا خانے تھزم
تو شفا خانہ کس سکے
ماندان صاحب اصل کیسا نسدا چزم اتاریم تم یش نے کی ہم دت مستریم دیو ضروری کال پر گور دت نہ لوم اس رکھ لم شفا خانے تھزم
بستری ناروغان کو اجازه نلری چه کورتا لڑش خام خاص خبر اشتا اوس با معلومش
ایس خبرم نشتا قماندان زیب کورتا تلالیوم
تا اوس لپولیس و سرش علاقی کوی رادی خواشا چه تلاشی دیکم
نه تلاشی میکا
لسونو پورتا که
نه لسونو می پورتا کرل
تو درگا زید جیبونا تلاشی کم تو درگا دابل جیب دیم او گورم داد شیدی شفا خانے تو ہیروئن پڑے اڑے
کمانڈر صاحب دا ہیروئن زمان دی نہ پوئے گم چاہ زما پہ جیب کے راچا ہولی دی
دا پہ شفا خانہ کسی متعدین نشے کئی نشوئی مواد تو اڑتا راوڑے تیز شرم نہ لڑے دلتا دے متعدین علاج کی گی اور تے بیر تو پہ نشو اختا کبھی
کمانڈر صاحب نہ ظلم خوش کا میں ادا کر نہ کوم
لاسو نشا تو اور ڈیرے خبر ہے مکا
قماندان صاحب زبے گنا ما خوشی کا
چپ چھ خائن دین شی مواد و قاچاق کوی او بیا وای چیز بے گنا ہم درتے بل لوے گنا شتا چپ چھ خانہ کے نشی مواد خرسوی در دم خشا چھ دی پولیس او زیتو
قماندان صاحب ز بول شا بولا ولایم می دا کر نہ کوم
دا خبر بیا پ محکمہ کی وکا در دم خشا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.